درنو اوریدونکو السلام علیکم لومړی د دې سات خبرونه واوري. هند وای په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شانکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم دا راز ژبنه وکړه چې نورې روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکوي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کیدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد استل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 14,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 1,000 تنه د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې له مخکې په جرمني کې منل شوي نن سه شنبه په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیرې نه دی ښودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 15 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. د دې کمیټې یوې ویاندې وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یوه ورځ وروسته له هغه وروسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونې ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي موافقې له مخې اسرائیل د هر مړه شوي یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 15 کسانو مړي یا د مړو پاتې شونې فلسطیني لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنجشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې یې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې مونږ زه اسمت څاروان کوربایم. نن په دې خبرونه کې په خواله رسنوي کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. نن سبا ډیر ځوانان په خواله رسنوي کې بوختي، خود هغوی په منځ کې ځینې له دې ډول رسنیو خپلو خلکو ته د یو څه ښودلو لپاره کار اخلي. دوی هڅه کوي چې خلکو ته په یو نه یو شکل خیر ورسوي. ځینې له دې طریقه خلکو ته د خپل تاریخ په اړه معلومات ورکوي، ځینې د ژبې او ګرامر په اړه لارښوونې کوي، او ځینې د ساینس او تخنیک په برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته کوي. نن له داسې ځوانانو سره خبرې کوو او تمامو ده چې تاسو اوریدونکي به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. لیکوال او د خواله رسنیو فعالان غزان نور او جاندار جهانی مو ملمانه دی دوارو تا هر کلای وایم او تا سیاوریدون کتا هم وایم چی که چرت مغشتل دی موضوع پار خپل نظر سرگن که خپل تجربه لنور سر شریک که لمر سر تماس نیوله شه. لومړی غزانور صاحب تاسو که د خپل فعالیت پاره چې په خواله رسنوي کې لري اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ګران میلما جاندار جهاني او درنو اوریدونکو ته. زه له 2013 کال راهیسې په خواله رسنوي کې ویډیوګانې خبروم. ځینې ویډیوګانې د لیک لوست لپاره دي، مثلا که تاسو ګورئ د افغانستان او یا پاکستان کې پښتانه په خپلو ژبه یا پښتو لیک لوست نه کوي نو دا له هغو سره مرسته کوي. یا مثلا زموږ او ستاسو پیغلې دي یا مېرمنې خوندې دي، هغوی ښوونځی نه دی ویلی خو هغوی هم کولی شي چې کور کې زما دا لیک لوست لړۍ نه یو څه زده کړي. یوه دا برخه ده. دویمه برخه چې ده د لیکوالۍ باره کې ده، چې مثلا په لیکلو کې کره املا وکاروو. دریمه مسله د رسنیو ده، چې رسنیو کې د ژباړې نه اغېزمن عبارتونه یو بل سوي په هغو باندې وخت ناوخت زه غږېږم. او یو بل لړۍ چې ما افغانستان کې هم درلود او دلته اروپا ته راغلی هم ورباندې کار کوم، هغه په غرب کې پښتنو ته د پښتو زده کړه ده. په خوا چې زه وطن کې اومم دو بچیانو به را سره په کې همکاري کوله. دلته اوس کله څلور بچي میدي ټول را سره په کې همکار وي. ځینې جملې یا عملي ویډیوګانې جوړوو، ماشومان پښتو باندې خبرې کوي. د هغو پښتنو لپاره ده چې غرب کې اوسیږي او میندې پلرونه اندېښمن وي چې ژبه به ترې هېره شي. او دویمه برخه بیا انګلیش او پښتو ده، او دا بیا خو پښتنو لپاره ده چې وطن کې دي خو د انګلیزي زده کړې مینوال دي او غواړي انګلیش زده کړي. نو دغه سی یو څه هڅې کوو. ټیک ده، زموږ هڅې به دومره ګټورې وي یا نه، خو یو ډول خلکو ته دا ښیو چې راځي د خواله رسنۍ نه مثبت ګټه واخلو. یا مثلا که یو څوک ویډیو ګوري بل شی دغه سی ویډیو وی چې هغه بدیده په دردم نخوري، خایي ووجه ده هم چې دوی ته داسې ګټور معلومات بنوي. نو که زه یا بل ملګری یا بل دوست ګټور معلومات یا ویډیوګانې خپرو، دا یو ډول هغو خلکو سره مرسته ده چې دوی نه تېکاره مواد ګوري، خو که ګټور مواد ورته پیدا شي دوی بیا ضرور هم دا د ګټې شی ګوري.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې نور صاحب. جهاني صاحب، تاسې د خپل فعالیت په اړه راته وایست، په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسې څه کارونه کوئ؟
مننه سروان صاحب. تاسو اندرنو تخنیکی همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه له ډېر پخوا څخه ما معلومات لیکل کول، لکه مثلا د علمي فرصتونو اړوند، تحصیلي فرصتونو اړوند. خو له تېرو دریو میاشتو رابطې خوا موږ یو کمپاین په لار اچولی دی، خواله رسنیو خصوصا فیسبوک او واټساپ له لارې، او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي تر څو د پښتو ژبې لپاره د غږونو یو بانک جوړ کړو او بډای یې کړو. دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غږونو بانک یا ډیټا سیټ ته، چې هلته د شاوخوا 400 کوچنیو غټو ژبو غږونه پکې خوندي شوي دي. او له بده مرغه چې د پښتو غږونه کمای ولو، او له همدې وجهې دا د ای آی موډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو ښه شکل باندې پښتو نه شوای ویلی، مثلا انګلیسي او فرانسوي هسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږېدل، په اسانه په خبره پوه کېدل. خو کله چې به تاسو له ای آی موډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټی، ګوګل اسیسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نه شوای ویلی. یې پښتو ډېره ضعیفه وه، او د دې علت دا شی ونو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره آنلاین شکل باندې موجوده نه وه، یعنی داسې موجوده نه وه چې هلته هغه د دې مصنوعي ځیرکتیا د موډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو پام دی خاطر باندې مټه را بډ والې او سلګونه رضاکار ځوانان شولو او بالاخره مې یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاو چې شاوخوا یو نیم میلیون غږونه مو راټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزنی، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دي، او همدارنګه د خطې هاخوا د پښتنو سیمو اوسیدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کویټي او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بیخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ور زیات کړي، ډالۍ کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پېغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړی په غږ هم پوه شي.
بله ډېر عالي. دام راته ووایاست چې په دې دا غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟
موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده او دغه ټول مثلا ذخیره یې په آنلاین سرورونو کې ده. لغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي، هغه جملې موږ په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، هماغه کلیوالي خبرې یا معیاري خبرې، بیا د هماغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کېږي، د یې ریکارډ لیږي په همدې شکل باندې، یو غږ، دوه غږه، پنځه غږه، لس غږه او سل غږونه راته لیږي. نو څومره سي غږونه ډېر وي هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبرې کولی شي. دا پروسه یې داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو، موضوعاتو اړوند لغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا ځینې نور ملګري ګوري، بیا کله د کتلو له مرحلې څخه تیریږي، بیا ځینې نور کسان هسې هغه رضاکاره دي د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ په هره برخه کې چې دي، هغه خپل غږونه، هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي، بیا دا غږونه راځي، یو بل کس ته هغه دا یو غږ اوري، کسی ویلوي، تاییدوي که نه، رد کوي، بیا له هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې ښي وي، تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي، د پښتو ژبې د ژوند ژغورلو لپاره، د پښتو ژبې د دوام لپاره، پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره، او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او موډلونه په ښه شکل باندې کار وکولای شي، نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه، له ماشین څخه، له موبایل څخه، د مصنوعي ځیرکتیا څخه پښتنې وکولای شي، هغه په ښه شکل جواب ورکولای شي او د خلکو ستونزې حل شي، موږ دغه کار په لاره باندې اچولی. یعنی دا دومره حیاتي کار ده د یوې ژبې لپاره، لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د مینې وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله ده له ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري، هغه که د هرې سیمې وي، د هر کلي وي، کولای شي دا کمپاین ملګري پیدا کړي، کامن وایس سوشل میډیا کې پښتانه وکړي، څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپل په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ، یعنی لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده، پښتو کې عام غږ موشتوي، نو کولای شي پیدا کړي او موږ سره ملګري شي او همکاري وکړي.
ډیره مننه. په دې برخه کې ډیر پښتنې ست تاثیر سره اوسي جهاني صاحب، لکه فرزان شاید دی اوریدونکو په ذهن کې د پښتنې وسی آیا جملې تاسو ورته انتخابوي کې غو انتخابوي، بل شب خو ډیره وسی ده په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شی لپاره تاسو ای آی لپاره ژبه پکاروي، نو هغه به دیو کبرنګر ژبه او دیغه اصطلاحات هم پکاروي، دغه به دیو نجار اصطلاحات هم پکاري، دغه به دیو معاصل او متعلم ژبه هم پکاروي. دی هر یو ژبه فرق لري، اصطلاحات فرق لري. نو په دې اړه پوښتنې شته او دا پوښتنې زموږ په اینه چې دا اوریدونکو دي او دا چې اوریدونکو څنګه کولای شي دا نور خلک ستر وسنه دي خبر څنګه کولای شي په دې پروګرام کې ځانونه شریک کړي، کوم آدرس ته مراجعه وکړي. په دې اړه به هم در سره خبري وکړو. خو اوس به شو شاغل غزانور ته. غزانور صاحب، ستاسو د پښتو څنګه ولیکو ځینې ویډیوګانې ما ډېر کلونه مخکې لیدلې وې. څومره دا ډول ویډیوګانې مو جوړې کړې دي او د خلکو غبرګون څنګه وو؟ تر څه حده پورې ارکلی کړی دی؟
زما خو ویډیوګانې مخکې مې چې ویل ځینې ګرامر برخه کې دي، لیک لوست باره کې دي، یا انګلیسي په حق دي، او یا مثلا د رسنیو کې تیروتنې دي، د ژباړې ناغزمنې جملې دي. نو بیا تقریبا تر زرو ډېرې ویډیوګانې زه لرم. داسې وښایي 2013 کال نه چې ما دا کار پیل کړی دی. دا اوس وختونو کې اونۍ کې درې څلور یا ان 15 ویډیوګانې زه په یو اونۍ خپروم. نو دغه لړۍ روانه ده او ژبه ده، یعنی یو ملت دی او اړتیا او ضرورت ډېر دی چې باید ډېر کار وکړو. خو تر خپل وس پورې موږ چې څومره له وسه کېږي په دې بخ ژوند کې لګیا یو کوو یې.
بله، د خلکو عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو دا ویډیوګانې خپروئ؟ خلکی ګوري، علاقه ورسره شي او کنه؟
نو خوشحالي خبر هم ده چې کله ما اول کې ویډیوګانې شروع کړې، یعنی ځینې امریکایانو، انګریزانو، برتانیانو یا امریکانو له ما سره رابطه وکړه. هغوی ویل چې موږ درنه پښتو زده کوو. دوی ته زما شمېره بچا ورکړې وه. یا مثلا د سعودي نه ما سره یوې ښځې تماس ونیو، ویل چې زه وطن کې وم، له ښوونځي لرې وم، او دلته سعودي کې ته چې رالم دا ده یوازې یمه دا ستا ویډیوګانې ګورم. میډم یې لینک را کړی د وای اوس ما لیک لوست زده کړی. یا مثلا پښتونخوا کې چې تر ډېره پښتانه له خپلې پښتو له زده کړو بې برخې دي، هلته زما ویډیوګانې ډېرې کتل کېږي. ځینې وخت یعنې داسې سوي دي چې یو خبریال ما ته خپل متن راستولی، راته ویلي دي چې دا راته وګوره. نو یعنی هغه عادي خلکو نه نیولې لکه د ښځې کیسه مې وکړان تر یو خبریال پورې. داسې کسان وي چې زموږ سره خپل متن شریکوي او ټول ورسره علاقه لري خپلې ژبې سره چې زده یې کړي. یا مثلا بهرنیان وي پښتو سره علاقه وي زده یې کړي. نو دغه ارکلی ده چې همې بهرنیان کوي، همې لوستي کوي، همې نالوستي کوي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. جهانی صاحب، د کامن وایس خبرو ته براشو. ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبرې درته وکړي، چې ژغونه ثبت کړي، دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغوی په خپله انتخابوي؟
د موزیلا کامن وایس دغه وسنۍ کوم موډل اوس موږ په کوم شکل باندې لګیا یو، دا اول متنونه دي، یعنی متنونه موږ ورته زیاته وو لکه مخکې تاسې اشاره وکړه سي. متنونه باید ډېر هغه ولري، یعنی د کروندګر ژبه هم وي، مثلا د یو دکترا دي څېړونکي ژبه هم وي، د یو کلیوال ژبه هم وي، د یو مثلا کلیوالي متلونه هم وي پکې. موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده. مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه موږ غوښتي دي چې کتابونه موږ ته ولېږي، ډېر هم دغسې کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنې د ورډ په شکل باندې، نه داسې مثلا د پی ډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو، دا ټول متن یې په جمله باندې بدلوو. سې دا یو عالم کار ده. موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړې دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله په دې کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي. او لا هم اړتیا لرو موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې راخیستې دي او اپلوډ کړې مو دي، متلونه دي، په دې کې لنډۍ دي. بیا له هغه نه وروسته مثلا بله مرحله کې دوه کسان باید یوه جمله وګوري چې هغه تایید شي. مثلا ستاسو د کتاب یوه جمله ده، املای غلطی لري هغه مغ اول قدم کې را دو هغه مخ کې نزی او صحیح جمله مخ کې زی بیا هغه کسان سي دا جمله الولي کچیر ورته آشنا وي لوستلای سي هغه الولي کني پریری هغه بل کسته زی بیا لاغه نورسته مثلا دا سبسته وی غونه راځي او بل څوک یې اوري سي دا رښتیا امغه جمله څنګه لیکل شوې دا امغه سي لوستل دا او کي قصدي اشتباهات کړی یا اشتباهات لري یا سمونه دا ریکارډ سي بیا لاغه نورسته مثلا ورستي بانک ته ځي یا ډیټا سیټ ته ځي دا یو طریقه دا یو بل برعکس موډل هم سي پراتونکو ورځو کې به موږ دا ما ویب سایت برخه پښتو ته وژباړو هغه بیا داسې داسې عمومي پښتنې دي مثلا پښتانه کوي چې د هلمند ابو هوا څنګه ده اوبو او هوا په اوړي کې څنګه وي نو یو څوک کولای شي بزګر کولای شي مثلا په خپل طبیعت باندې هغه سره کوم څه د دنیا ویني همغسې ځواب ورکړي یو انجینیر کولای شي هغه دي هغه ممکن دی اوبو د طوفانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي یو ډاکټر کېدلای شي ووایي سي هوا ښه ده ډېر سړه نه ده او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک نه ناروغه کېږي بیا دریم کس راځي د چا څه خبرې کړې دي دا ټول بیرته لیکي چې دې ته ترانسکرپشن وایي معمولا یا بیا لیکنه سی متن په غږ باندې اړوي او بیا بل کس ته ریویو کوي یعنی ګوري او بیا لاغه نو وروسته دغه بانک ته ځي یعنی د دې دغه هر جمله باندې کار په هر غږ باندې کار د ساده مثلا نه دا چې یو څوک اخلي یو فقط یو غږ وکړي یعنی ډیر په خورا دقت او ډیر زیات زحمت باندې دا کیږي موږ کله دي یو نیم میلیون غږونو خبره کوو دا د زرګونو انسانانو
بالکل پدیک شک نسته لیکن نشکې دی چې جهانی صاحب دا نشکې دی چې مثلا د یو مجلس کې خلک ناشتي خبري کوي د یو غګونه سب کوي چې بيخي طبيعي راشي یعنی د خلکو حقيقي غګونه وي اما که تاسو چاته یو متن وسپارئ چې د متن لمخې او شی وي هغه طبيعي نه یعنی د خلکو حقيقي ژبه نه وي
دقیقا دغه کومه نقطه ته ستا اشاره وکړم چې د خلکو یو داد څوک متن څنګه وایي یو داد څوک آزاد څنګه غږیږي نو په همدې خاطر باندې دغه کامن وایس سدا په 2019 کال کې د لومړنۍ موډل او د کار شکل وړاندې کړی او په 2021 کال کې متفاوت شکل هم سره زمیمه کو سپدې کې خلق طبيعي غږی یعنی یو خدای د ذاته متن د مخ ته پروت ته د متن لمخې وای یو دا لکه په عادي مجلس کې زلتانه پښتنه وکړم چې په کابل کې د تا ټول خوګه خاطره شي دا اغل طبيعت هیڅ محدودیت نه لري د کلمات او هیڅ محدودیت دي نه لري څنګه غږیږي هلته د متن له مخې نه غږیږي هلته تخپلې خبرې کوي او زیاتې کوي کمې کوي په غوسه باندې کوي په خوشحالي کوي په هر شکل او هر ټون باندې ستاسو کوي دا سختيږي او بلې مرحله ته ځي او بل کس تاسو هر څه ویلي هغه فقط لیک نو موږ دواړه رقم غوونه لرو هم داسې مثلا د متن څخه غږ تولید یا هم له غږ څخه متن ولی موږ د دویم شکل باندې سدا ډیر طبیعي ده په دې باندې ملاقات نه ده پیل کړی ځکه د ډیر سخته برخه ده خبرو بیرته لیکل دي او زموږ هغه کوم رضاکار ملګری چې دي هغه تر ډیر ممکن دي ته آماده نسی ولی وخت خبره ده چې موږ د همدې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده او تر اوسه پورې شاوخوا یعنی له 2 لک افغانیو څخه 200,000 افغانیو څخه ډېری پیسې موږ ته راټولې شوې دي او لا هم ممکن نورې را پیدا شي د دې یو اندازه موږ د میرمنو لپاره میرمنو ته ورکوو چې هغه موږ ته غږونه ریکارډ کوي او پدې کې پیلن موږ 500 میرمنې استخدام کړې دي او راتلونکو ورځو کې د نومبر په جریان کې موږ 500 تنه نورې میرمنې استخدام کوو ځکه دا ډیټا سیټ د بانک ته غوونو باید یو توازن او بیلانس ولري
بله دا ته نه یوازې میرمنو غږ لازم ده بلکې فکر کوم دي زړو دي ځوانانو غږونه دي ماشومان غږونه دا ټول به ورته پکاروي
دقیقا موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو، ځکه دا وروسته دي دې لپاره کاریږي کېدلی سي ماشومان له دې مصنوعي ځیرکتیا نه د خپلو درسونو په اړوند باندې پوښتنه کوي، نو د ماشوم غږ هم باید دغه ماشین ته ناشنا نه وي او باید ورباندې پوه شي. همداسې که مشران پوښتنه کوي، که متفاوت کلیوالي لهجه کې خبرې کېږي، که مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي، که د مثلا زدرانو منګلو په لهجه کې یو څوک پوښتنه کوي، که څوک د روزګان په لهجه کې پوښتنه کوي، که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پوښتنه کوي. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله له ټولو محصلینو او هغه خلکو ځوانانو چې سي حداقل دې احساس لري، د دې فکر لري سي باید خپلې ژبې ته خدمت وکړم، دغسې ځای کې دې راسي، دغسې یو بنیادي کار ملګری دې شي ترسو ګټه او خیر ټولو راتلونکو پښتنو نسلونو ولسونو ته ورسیږي.
بل یو بله پښتنه به ملتا څخه وکمه بیا به ورشو غزان ورته، هغه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې پیسې ځینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره، تاسو ته په خپله کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي او تاسو دا کار صرف د خپلې ژبې لپاره او د خپلو خلکو لپاره کوئ؟
ضلع فاؤنډیشن یا موزیلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ ده، په دې معنی چې دا د ګټې او د بزنس او کاروبار لپاره نه ده جوړ شوی. دوی دغه کوم خدمات سیم وړاندې کړي دي، د هڅه دا شی ده چې آزاد او له تجارت څخه د باندې او له انحصار څخه د باندې ډیټا راغونډه کړي او هغه بیا هر څوک استفاده کړلای شي، یعنی له دې نه بغیر دا د ګوګل او میټا او اوپن ای آی او ځینې نورې غټې کمپنۍ ډیټا راټولوي خو هغه نورو خلکو ته په واک کې نه ورکوي، فقط خپله د خپلو بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا بنسټ هم غیر انتفاعي ده او زموږ هڅه او کاروان ټول په تمامه معنا باندې رضاکاره ده، تنه یوازې زنه بلکې دغه زموږ ټول ملګري چې دي دا په رضاکار شکل باندې کار کوي، که منیجمنت کې کار کوي یعنی اداره کولو کې او که غږونو ثبتولو کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې. یوازې میرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو، هغه میرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو، یعنی موږ ته اپلای وکړي، موږ یې غږونه وګورو، موږ وګورو په کار باندې بلد دي کار کولای سي، بیا له هغه نه وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو. او تیره اونۍ موږ حسابي لرله او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ میرمنو ته سي په تیره دوه هفتو کې موږ سره کار کړی وو، پیسې مو ورکړې او دا تر ډېره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه وو. او ځکه موږ هڅه دا شی ده چې د نورو سیمو کسان هم کولای سي هماغه دا اعلانات وګوري، ممکن هم دا د ازادي راډیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي، یا کېدلی سي ډیجیټل پښتو اسوسیشن سرچ کړي یا مثلا کامن وایس سرچ کړي چیرته پیدا کړي اپلای وکړي او وګورو که کار کولای سي چې کار وکړي. موږ هڅه هم دا شی ده چې د ډېرو خلکو غږونه ولرو، یوازې 50 یا 100 میرمنې موږ سره کار ونه کړي، بلکې مثلا 200-300 میرمنې تر کومه چې موږ هغه اداري ظرفیت موجود دي موږ یې کولای شو اداره کړو. او په عین حال کې یوه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې د میرمنو په برخه کې موږ یوه میرمنه مقرره کړې ده، هغه هر څوک سي ایمیل کوي هماغه جواب ورکوي، ټلیفون اړیکه مو ورسره نیسي هغه میرمن جواب ورکوي، که تخنیکي ستونزې لري هماغه میرمن هماغلته موجوده ده جواب ورکوي. او هلکان او سړي سي کوم دي هغه لپاره جلا ګروپونه دي او هغه خپل کار کوي، یعنی کوم ډول هغه نسته سره مستقیم تماس یا مستقیم کار. نو فقط موږ هڅه دا شی ده چې دا چاره بیل کوم جنجال په ښه شکل باندې مدیریت شي تر څو د پښتو ژبې راتلونکی جوړ شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو اړیدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو کولی شئ چې بیا هم پاتې شئ، خو اوس به ورشو او که چیرته مصروفیت لري بیا تللی شئ. بیا مو هم کور ودان غزانور ته به ورشو. غزانور صاحب، په ډیر خلک مالې دلی دي چې داسې د خیر کار کوي، که مثلا یو کار یې د یو چا په تبه برابر نه وي، نو بیا د لوستونکو یا مخاطبانو له توند عکس العمل سره مخامخ کیږي. د ټول شی ییر یا غی په یاد نه وي، خو هغه یو خبره چې د په تبه برابر نه وي دغه په خاطر بد رد ورته ویل کی. تاسو خو به کله له داسې کوم عکس العمل سره مخامخ شوي نه یست؟
څروان صاحب، تاسو نو کره معلومات لري. شته دي همداسې ډېر خلک، یعنی چې ته یو کار کوي ورباندې ښه ونه لګېږي یا د هغه له نظر سره مطابق نه وي، نو در باندې نیوکه کوي. بیا کله دردونکي دا وي چې یو لوستی انسان درته ولیکي. مثلا څو کاله مخکې ما د لیک لوست ویډیو خبره کړې وه، هغه کې خلکو ته معلوم دی زه یو کلمه لیکم، مثلا په بې درس لرمه، لکه ولیکم چې بې باغ دا باغ دا، یو دغه یو جمله ما لیکلې وي. بیا هغه یو کس و لوستی مو په انتونیم ویلی و، ما ته لیکلي وای ته څه پروفیسر یې چې دلته اوس خلکو ته د پښتو درس ورکوي. نو زه ډېر حیران شوم، ولې دغسې یو لوستی انسان دا خبره وکړي؟ یا مثلا ځینې نالوستي وي، زه ولیکم چې دا لهجې چې دي ټولې په ځای په خپل ځای کې کاره دي، خو یو معیاري لهجه لرو دې لپاره چې ټول پښتانه په همغه یو خبره سم پوه سي، یا بهرنیانو ته زموږ پښتو زده کړه اسانه سي. دا کلمه تاسو دا شی ولیکئ، بیا ځینې کسان وي توند غبرګون هلته وښيي. خو نور هم بیا ډېر داسې وي دې په ځای چې زه ځواب ولیکم هغوی زما دفاع کړې وي او ځواب یې ورکړی وي چې نه، دا د پښتو په خاطر دا خبره کوي، د معیاري پښتو په خاطر. نو دغه شیان شته دي، خو موږ او تاسو به حوصله کوو. هر برخه کې چې څوک مبارزه کوي، تلاش کوي، نو باید د خلکو نیوکه یا د خلکو غبرګون دا ټول باید ومني. د رحمان بابا یو شعر هم د زما له یاده وتو، خو یو بیت دا بندې دا ده چې هر ونه نخل نیسي هغه سنګسار شي که څه شی. خو دغه یعنی مطلب که ته خیر رسوین باید خلګو یو دغه مومنی امنی وکه ومنی امتون خبرګونو منی، خو ته به ورسره حوصله کې. ځکه دا موږ چې کوم کار کوو خو دا هم دې لپاره کوو چې زموږ ټولنه اکثریت نالوستې ده، تربیه سمه نه ده، او موږ باید د دوی لپاره کار وکړو چې سالمه ټولنه جوړه سي، که دا نوي راتلونکی نسل یې جوړ سي. نو دا شیان موږ زغمو او په ورین تندي منو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ. له لنډې خبرتیا وروسته به بیا در شو. قدرمن اوریدونکو، په ځوان فکر خپرونه کې په خواله رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو، خصوصا مثبتو فعالیتونو، هغو فعالیتونو چې په یو نوی شکل خلکو ته خیر رسي او څه ور زده کوي. له لنډې خبرتیا وروسته د خواله ته دوام ورکوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم هرکلی درته وایم قدرمنو اوریدونکو. په خواله رسنیو کې د ځوانانو په فعالیتونو خبرې کوو، البته په مثبت او شو فعالیتونو. غزانور صاحب، تاسو د ماشومانو خبر هم وکړه چې د ماشومانو ته د ژبې د ورزده کولو په اړه هم تاسو د خواله رسنیو له لارې کار کوي. په دې اړه یو څه نوره توضیح راکړئ چې څه ډول د دوی لپاره د لیک لوست ورزده کوي، نه پېژمه ریاضي ورزده کوي، پښتو ژبه ورزده کوي، چه ورزده کوي؟
اوس خو موږ داسې ویډیوګانې جوړوو چې ماشومان په تیره چې په غرب کې اوسیږي پښتانه دي او د پښتني چاپیریال نه لري دي هغوی پښتو له یادونه باسي. په هغه کې داسې کوو چې مثلا یوه ویډیو کې زما بچی د انار راخلي لاس کې نیسي وایي انار بیا مغه انار ماتوي خوري وایي چې زه انار سپینوم چې سپینوي عملی دا شی ویډیو کې ښکاري بیا کله چې خوري وایي زه انار خورم. یا مثلا یو بل ویډیو کې دا زما بچی وایي چې دا توشک دی دا بالخ دی دا بړستن ده. یعنی دغه یو موضوع نه چې یو شی وي چې د ماشوم ذهن کې کینی او مخامخ یاغه وویني او بل دغه شیان موږ دوی ته وړاندې کوو چې دوی هر ورځ ورسره مخ کیږي خو ورسره بیا موږ مور او پلار ته دام یادو چې ټیک د دازمږي ویډیو یو منټ یا یو نیم منټ ته خو تاسو خپلم د خپلو بچانو سره خواري وکړي. دویمه برخه چې موږ یا راتلونکي کې پلان دا او پراخه کو دا سیده مثلا زما بچی وای زه افغان يم زه د افغانستان يم یا مثلا د وطن باره کې خبرې یا مثلا داسې متلونه وی وایي دا ټول د دې لپاره چې ماشومان غ خپل کلتور فرهنګ ادب برس سره آشنا پاتې شي دغه ویډیو لړۍ ده. او خېګنې دا ده چې ام پښتانه چې غرب کې دی هغه ترې پښتو زده کوي بیا یو بل برخه هم د انګلیش باندې دا شیان هم وایي او هغه شی مر سره ښکاریږي. نو بیا دا د چې وطن کې مثلا ځینې خوونځي دي زموږ ویډیوګانې بیا غوی خپل دغه کې غږوي ټولګیو کې. بل دام د چې مثلا یو بچی زمانوي مثلا مشر می لور د آریا ورپسې زوی می د سمون د خپل منځ کې یو ډول مکالمه لري خبرې کوي نو خلکو ته ستړیون کې هم نه وي جالب ورته راځي. نو دا د ماشومانو برخه ده.
بله دا ورستي برخه لا ډیره جالبه ده. اوس دلته چې موږ ګورو په دا نور ملتونه چې دي تلویزیونونه لري کارتونونه لري خصوصا کارتون نه ماشوم ژبه ډیره زده کوي. داسې ماشومان مې لیدلي دي چې په یوه هیواد کې اوسي دی و بل هیواد ژبه یې له کارتوني فلمونو څخه زده کړې ده. نو موږ بیا دا شی نه لرو د موږ ماشومان چې په غرب کې لویږي اکثره کارتون نه لري نو ژبه نشي زده کولی. مور و پلار کار ته تللي یا د خبرو لپاره ډیر څه نه لري ځینې کورنۍ دي چې ډیر له خپل اولادو سره ډیرې خبرې هم نه کوي نو ماشوم یې ترمنځ درېمه ژبه زده کړي خپل اصلي ژبه هېره کړي. تاسې چې ویل د ماشومانو د مکالمې دا په دې کې به هغه مخکې ما د طبیعي ژبې خبره وکړه یعنې د خط ژبه نه ده د لیک لوست ژبه نه ده عادي مکالمه ده چې یو څوک یې کوي هغه ژبه ډیره مهمه ده چې دوی زده کړي که څنګه؟
او امدا خبره ده دغه دیادی مکالمه ژبه چې د ماشوم ته آسان هم وي ویلې هم سي او زه یعنی خپل چې ماشومان کله ویډیو جوړو د دوی په خوخه زه جوړوم چې مثلا دا جمله څنګه وایي یا به دا ویډیو څنګه کوو یو اصلي وجه امدا ده چې دوی جمله ویلې سي نسی ویلې یا دا زما بچی چې جمله نسی ویلې زه په زور پزده کم خدا خو یو بل ماشوم لپاره بیا سخت سوا خو نسی زده کولې. نو امدې وجه باندې موږ ورسره غادي جملې سوي او ورځنی روزمره چې یو مور او پلار له ماشوم سره وایي یا یو ماشوم له بل ماشوم سره وایي هغه کوشش دا وی چې ورته وړاندې کو. او بل تاسو خبر دې میند پلرونو وکړه لبد امر غزمت پښتانه وطن کې خپل ژبه ته دم رجمن نه وي او بهر کې چې وي یا بخت وي یو لوی وجه اوس چې د سوشل میډیا د ماشومانو ته لپټاپ یا کمپیوټر یا آیپاد ورکول او په دې ځان ترې بیغمه کول یعنی دا له دوی سره لوی جپا ده. لېوی خو هغه د ماشوم طبيعي ماشومتوب له منځه ځي او دویم دا چې پردې ژبه زده کې خو خپل ژبه هېره کړې وي. نو زه خو خپل په دې نظر یم خلکو ته مهم چې ماشومان هم خپل منځ کې شور هم کوي کله انجم سره کوي پرېږ دي چې هغه طبيعي ژوند وکړي هم به خپلو کې مینه سره پاتې سي دی او ورولې او خورولې او هم به دوی دغه ژبه به ژوندۍ وساتي خپله او ورسره به دادي دغه سو کارتون یو بل شی ضرور دی خو که ډیر وخت ورکیم یعنی بیا د دوی صحت ته هم تاوان رسوي نو دغه ځینې شیان دي چې باید میندې پلرونه ورته پام وکړي او هر څه یعنی که یو څه ګټې هغه باندې به یو زحمت کوي نو که مور او پلار غواړي چې یو سالم بچی ټولنې ته وړاندې کړي او لوی سي او راتلونکي کې دوی هم ورسره په دور نه وي نو ښه دا ده چې ورسره لږ زحمت وکړي چې هم خپله ژبه وساتي هم خپل ماشومتوب هغه ستیر کې لکه څنګه چې ماشوم ته پکار دی او هم راتلونکي کې داسې څوک نه وي چې بیا دوی ورسره سرګردان وي ځکه یعنی یو ځل کاناډا نه ماته یو پلار زنګ ووهه ژړلې وایي زما ته بچیان د پښتو یې نه ده زده او زه به تا ته وایي په یو ساعت شل پونډه در کوم خو ته د زما بچیانو ته به پښتو ور زده کوې بیا چې زه ورسره وغږېدم اخر نتیجه یې دا سوه چې مور او پلار به پیسو کې دومره ډوب وو چې هغه بچیان ترې پاتې وو ژبه یې ترې پاتې وه نو وروسته یې د بچیانو ژبه نه وه زده یعنی وروسته بیا همدا حالت په ډېرو میندو پلرونو راځي چې کار کې یو ورځ ځان دومره وخکې چې بله ورځ بیا که ډېرې پیسې هم لګوي خو هغه بچی چې کوم اصلیت د هغه بېرته نشي ترلاسه کولی
بل که د دې کارتون مسالې ته بیا راشو کارتونی له کارتونه ډېر څه هم زده کېدای شي ماشوم ډېر څه هم زده کولی شي یعنی په چل چل کې د ساتیري په چل کې د قصې په ترس کې ډېر ګټور شان هم ورته انتقالېدای شي چې متاسفانه زموږ په ژبه کې نشته لیکن نن سبا د دې AI له برکته دا کار هم یو څه اسانه شوی دی په دې برخه کې خلکو څه کړي دي نه دي کړي یا تاسو په خپله څه پلان نه لري
او کارتون برخه کې مخبل دو کاله مخکې د دې خپل بچیانو کتابونه مې وو د خوانځي دا چې راوړې دم کارتونی غونته کتابونه وی کیسه وی پکې نو دام یو پنځه شپږ دانې بیا ویډیوګانې جوړې کړې مثلا جمله به و امغه بم او عکس به و تیرې د امغه سي جمله بم ویله دی ویډیو په بڼه او ځینې نور کسان هم دي چې مصنوعي ځیرکتیا په مټ همداسې کارتونونه جوړوي خو هغه څنګه چې ښایي پښتو کې همغسې دا شیان ډېر نشته او ماشوم دپاره ډېر ضرور هم دي دغه په خپله ژبه که زه تا ته ووایم باور به دې ونه شي چې زما زوی د څلور کاله نه کېږي خو ده څه نا څه اردو هم زده ده او اردو یې له څه زده کړي چې همدې اردو کارتونونه ګوري خو بدبختي بیا دا ده چې د پاکستان یا هند د کلتور یا د سیاست ډېر اغېز په هغه ماشوم باندې کېږي ځکه هلته خو به د همغه وطن یا به یې ترانه پکې وي یا به یې د پوځ یا د حکومت په ملاتړ سندرې پکې وي ماشوم غیر ارادي دا شیان زده کوي چې دا بیا زموږ لپاره یو بل لوی تاوان دی او کوم ماشومان چې کارتون ګوري ذهنونه هم هغوی تکړه وي نو دغه برخه کې موږ نه څه لرو او اوس وخت کې چې د افغانستان کې بدبختي دا ده چې که ښوونځي کې دي یا په تلویزیون دا شیانو فعالیت زما په نظر بند شوی او دا د راتلونکي نسل لپاره لوی تاوان دی
بله صاحب ډېره مننه بیا هم در سره یو خبرو ته دوام ورکو له لنډې خبرتیا وروسته
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بله تاسو ویل چې ماشومان د نورو هیوادونو کارتونونه ګوري نو د نورو تر تاثیر لاندې راځي د کلتور تاریخ او د هر څه تر تاثیر لاندې راځي همداسې ډېر ماشومان لیدلی دي ډېر لویانه ماته لیدلی دي چې تر تاثیر لاندې راغلي دي لیکن که په خپله دا ډول شیان جوړ کړو بېله دي چې په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول خپل شان ورته انتقالولای شو تر مستقیم دا غیر مستقیم ډېر تاثیر لري ځینو ځوانانو په دې خواله رسنوي کې وینم ځینې تاریخي پیښې په همدې شکل په AI باندې جوړې کړې دي مثلا احمد شاه بابا د خبرې کې یا مثلا خوشحال بابا د کتاب په لاس کې دی شعر وایي دا کار تاسو ته څنګه ښکاري چې دا څومره کامیاب دی او څومره نور هیله ورته شته
په وسنۍ خواله رسنۍ دور کې د انټرنیټ دور کې په پښتو باندې ډېر لوی لوریانه خدای کړی دا چې یعنی که هر ځای کې دی یو څوک د نړۍ پر ګوټ کې دی، خو د خپلې ژبې نه هم خبرېږي، د خپل تاریخ نه هم خبرېږي. او څومره چې دا ټکنالوژي وده کوي پرمخ ځي، همدغه مرۍ سهولتونه هم زیاتېږي. او بل لوی ښېګڼه همدغه ده چې ځوانان په خپله داوطلب ډول لګیا دي خپلې ژبې ته کار او خدمت کوي. نو د دې ښېګڼه دا ده چې که یو کتاب وي څوک یې لولي کېدای سي یوه ورځ یې ووایي، خو دغه کوم فلمونه یا ویډیو سه جوړیږي مصنوعي ذکاوت سره، دا بیا هم پاتې کېږي. او هم یو ماشوم لکه تاسو چې ویل غیر ارادي یا نامستقیم ډول یې راخلي ګوري، او دی له خپلو پخوانیو مشرانو او خپل تاریخ سره آشنا کېږي. نو د دې لویه ګټه همدغه ده چې هم خپل زموږ پخوانی تاریخ یو ډول را ژوندی کوو، او بلې په دغسې بڼه باندې ساتو یا یې خوندي کوو چې هغه راتلونکو نسلونو ته هم رسیږي. او د ټکنالوژي ښېګڼه بیا دا وي چې یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کېږي. مثلا خلک یو بل سره شعر کوي یا یې شریکوي. هغه د کتاب په څېر هم نه دی چې وخت تیر سي یا یې کیفیت خراب سي یا زوړ سي یا مثلا په یو چا بوټ سي یا ووایي چې د ځای نیولی دی نور مې په کار نه دی. یعنی یو دغسې ډېرې ښېګڼې دي د دې مصنوعي ځیرکتیا. او دا یعنی ورستر بلی هغه پښتانه که ار ځای کې دي چې هغه د خپل تاریخ یا د هرې برخې احساس د کومې برخې د کمی احساس کوي، همغه برخه کې دوی فعالیت کوي. او ښېګڼه یې بیا همدا ده چې ډېر څه یعنی که ار ځای وغواړي، یعنی که کلی وي که ښار وي که د نړۍ هر ګوټ وي، هر ځای کې چې پښتون وي هغه ته په یو نه یو ډول او یو ورځ دغه ټول شیان رسیږي.
بله، تاسو دی ګرامر او دی څنګه پښتو ولیکو په اړه هم وویل چې ویډیوګانې مو جوړې کړې دي، د خپل کار په تاثیر پوهیږئ؟ تر څه حده پورې فکر کوئ چې خلکو هغه کتلې دي او بیا یې وروسته توجه هم ورته کړې ده؟
یو د کار تاثیر خدای وي چې ته خپله فیسبوک کې تا ته ښیي که نه، چې مثلا دا ویډیو څومره خلکو خوښه کړې ده یا څومره کسانو شریکه کړې ده یا څومره کسانو لیدلې ده، یو دغه وي. او دویم دا وي چې مثلا ستا یو کار سره خلک مینه والی کلري، هغوی ډاونلوډ کړي بیا خپله خپره کړي. دریم دا هم ده چې مثلا کابل کې یو ښوونځی و زله راغلی نو ملندن ته ماته مشر وویل، خصوصي ښوونځی وو، ویل که دا ستا ویډیوګانې ټولې تا سره په کمپیوټر کې وي ماته یې راوړه، او که نه وي زه به یې له موبایل له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړم. او ویل زه غواړم چې خپلو ښوونځي ماشومانو ته دا وخت نا وخت وغږوو. یا مثلا ځینې وخت یو چا ماته میسج کړی چې ولا ستا ویډیوګانې دي زه یې ډاونلوډوم بیا خپلو بچانو ته بیا او تکراروم چې یو څه ترې زده کړي. نو دغه یې غټ تاثیر دی. او بله ښېګڼه دا ده چې یو ښوونکی به یو وخت درس ورکړي، سات وخت به لري، نیم سات وخت به لري، اونۍ کې به یوه ورځ لري یا به دوه ورځې لري، هغه ورځ هم تېره سوه، د ښوونکي درس هم تېر سه، مضمون هم تېر سه. خو د زموږ ویډیوګانو ښېګڼه دا ده چې د هر څه د شاګرد په لاس کې، د همې سات په لاس کې دی، د ښوونه یې وبولي یا ښوونکي وبولي دی په لاس کې دی، که سل وارې ګوري ما همغه ویډیو بېرته شاته هم بولی سي، کتلی هم سي، بل وخت هم کتلی سي، بل وخت هم نه ورباندې تېرېږي، یعنی زړیږي نه. یو ویډیو مثلا ما 15 کاله مخکې کړې ده، نن هم خلک ګوري، یو تبصره ورته لیکي. نو دغه تاثیر د چې ما درته وایي مختلفو برخو کې، او ورځ تر بلې یعنی ورسره علاقه هم زیاتېږي.
بله، د نورو کسانو چې په خواله رسنیو کې فعال دي او دا ډول کارونه کوي، د کار او زحمت په اړه څه نظر لري؟ کومو برخو ته فکر کوي چې ډیره توجه شوی ده، کوم برخو ته فکر کوي چې لا هم باید کار وشي او کمه توجه شوی ده؟
زه چې څومره سوچ کوم اوس، یعنی دې برخه به نه وي چې څوک ورباندې کار نه کوي. یعنی هره برخه کې خلک لګیا دي، هغه که د پښتو ژبې ده، لیک لوست ده، د ګرامر ده، یا د کره پښتو لیکلو برخه ده، یا مثلا ساينس د ریاضي ده. ځینې یعنی یو استاد هغه ورځ ما ولیده چې یوازې د ریاضي درسونه په پښتو کې دا وړاندې کوي، یا مثلا یو استاد فزیک درس وړاندې کوي، او ځینې د ځوانان دي چې مثلا هنري برخه کې فعالیت کوي، نه لیکوال دی نه ادیب دی، خو هغه ټولنه کې داسې یوه سوژه باندې کار کوي او داسې ښه هنري تمثیل کوي چې د سر ازمږ هغه هنر اړخ ډیر پیاوړی کیږي. نو ټولو برخو کې کار روان دی، او لوی ښېګڼه دا ده چې څومره د خواله رسنۍ وخت زیاتیږي یا مثلا پرمختګ کوي، هغومره ورسره همدغو برخو کې کارونه نور هم زیاتیږي. خو یو مسله پکې دا ده چې د چانه پښتنه نسته. مثلا زه یو شی کومه، لما نه څوک پښتنه نه کوي، یا مې مخه نسي نیولی په فیسبوک یا ټیک ټاک یا بل ځای کې چې زه دا شی کوم دا معیاري ده، یا مثلا زه به خپل ځان معیاري بولم، مهم به چې ټیک ده دا زما خبرې معیاري دي، خو نور خلک هم راسره مني کنه. نو له دې وجه زما له ټولو دوستانو کاغه هره برخه کې فعالیت کوي، که څومره ډیر هم پوهیږي باید په خپل پوه هم شک وکړي کله کله. یعنی خلک وایي چې موږ له چانه یو څه زده کوو یا نوې خبره اورو، باید شک پې وکړو چې سمه ده که ناسمه. خو زما نظر دا هم ده چې که خپله خبره کوم یا خپله پوهه لرم، کله ورباندې شک وکړو چې دا ماته سمه ښکاري خو نورو ته هم سمه ده او که نه، له بل چا سره ورباندې مشوره وکړو. مثلا زه پښتو کې چې کار کوم یو برخه باندې ډیر ورباندې غور کوم، ځینې شیان لولم، بیا ډیر ځلې داسې سوي دي چې مثلا استاد غزنفر سره ما مشوره کړې، استاد اجمل خولي سره ما کړې ده، استاد زیار سره مې کړې ده، یا مثلا انګلیسي برخه کې زه ویډیوګانې جوړوم. زموږ یو ملګری ده د برتانیا کې په خلیکوالۍ کې ماستری کړي، کریم حیدری، هغه سره زه کله ځینې جملې شریکوم. نو له نورو ملګرو زما خواسته غوښتنه همدا ده چې کوم کار کوي ستاسو دا کار دی، نه د لکه ښوونکی چې یو ورځ ودرېږي او خبرې وکړي، که ناسمې هم وي هغه لاړې، دا زموږ او ستاسو کار چې ده دا پاتې کیږي، او څو پرې چې دنیا وي انټرنیټ وي دا به همداسې دوام لري. نو ډېر کوشش دا وکړي چې خبره کوي سم خبره وي، او د کاروالي لپاره له نورو سره مشوره وکړي. نو دې سره به زموږ او ستاسو د کار کیفیت هم ښه سوی وي.
دا ډیره مهمه خبره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کله تاسو ویډیوګانې خپروي بیا اثر هم ویني، نور خلک یې ویني، شیر کوي، شریکوي. اما که یو وری یو ناسم شی یو چا له خولې ووت کنه، یعنی غلط معلومات ول، بیا هغه تر ډیرو چې اصلاح کیږي ډیر وخت به تیریږي، ډیرو خلکو زده کړی وي، بیا ضرورنه ده چې یو ځل یو شی زده کړو بیرته دې هغه اصلاح شوي بڼه هم وویني. نو دا واقعا چې ډیر لوی مسؤلیت هم دی، لکه څنګه چې تاسو وویل باید ډیر توجه ورته وشي. خوب، د دې په څنګ کې تاسو ویل چې ډیر خلک کار کوي، لیکن ما ته بیا داسې ښکاري چې ډیر کم خلک زموږ په ژبه کې اقل کار کوي، زه که له نورو سره مقایسه کوم. تاسو کله هم له نورو سره مقایسه کړې ده چې نور په څال کې دی او موږ په کوم ځای کې یو؟
زموږ یو بدبختي او نیکمرغي هم دغه ده چې کله نورو ته ګورو، هغه د نورو مواد هم یعنې که پښتو ته راواخلو وایې ژباړو، زموږ لپاره ډیر مواد دي، خو که څوک همت وکړي. او بیا چې دې ته ګوري چې کار نه کوو، نو بیا یعنې زموږ دا بدبختي همدغه ده. ما چې ویل چې ډیر خلک کار کوي، په دې وجه مې ویل چې مخکې یعنې دې دغه کار چې اوس زه کوم، یو وخت چې ما به خبره کوله چې یاره د سوشل میډیا کې باید کار وکړو، هم کېدای شي یو وخت مادي ګټه راته ولري، هم ولس ته خدمت دی. ډېرو خلکو ته دا یو ډول ملنډه ښکارېدل، ویل سوشل میډیا مادي ګټه کله لري، اوس څه نه څه په دې مادي اړخ باندې هم خلک پوه سوي دي چې یو وخت دوی ته ګټه کوي، نو ورځ تر بلې دوی کار او فعالیت پکې زیاتېږي. خو بیا چې نورو ژبو ته ګوري، رښتیا هم چې زموږ کار ډېر کم دی. خو لکه مخکې مې چې ویل، یعنی ډېر کم دغه سره تکلیف او زحمت سره هر ځوان کولی شي، که انګلیش زده نه وي، که اردو یا پارسی زده وي، هغوی ډېر ښه معلومات لکه علمي معلومات، علمي ساينسي مختلفو برخو کې مواد لري، دام که ژباړې هغه خپل پښتو باندې وړاندې کوي، نو خپل خلکو ته به ډېر خدمت کړی وي. اوس خو هغه د ژباړې وسایل هم پرمختللي دي، ژباړه هم اسانه سوې ده، او څومره یعنی موږ چې ډیر کار وکړو بیا هم مکتکم دی ځکه نورې ټولنې پرمختللې دي هغوی دومره اړتیا نه لري لکه زموږ ولس چې ورته اړتیا لري. مثلا اوس دا زه ویډیوګانې جوړوم کېدای سي په پارسي کې یا اردو کې دومره اهمیت ونه لري، زما ډېرې ناڅیز ویډیو به خو زما په ټولنه کې ځکه دا ویډیو اهمیت لري چې زما نیمایي برخه یا جنکۍ له تعلیم نه به برخې کړل سوي دي، نو داسې د غار ځوان کم دا همت وکړي د دوی کار یعنی ډېر ارزښت لري او ډېر اړتیا ده ورته. او په دغه حالت کې چې په ولس بدبختۍ کې ښکېل وي د یو ځوان څه له وسه کېږي، زه باید زه وایم چې هغه باید شپه ورځ کې کار وکړي خپل ولس ته په یو نه یو ډول یې هغه په ژغورلو کې ونډه واخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. لدین نظر هم رښتیا دا ستاسو خبره چې کله چې په یو ژبه کې کم کار شوی هغه لږ کار ډیره توجه جلبوي نسبت هغه ژبه ته چې په یوه کې ډیر کار شوی. نو په هر حال ډیره مننه لیکوال او د خواله رسنیو فعالانو غزانور او جانداد جهانی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
परिवश जनानायम हो जमयन परिवश जनानायम हो जक सरलक मजनुन प वैरानायम हो जक सरलक मजनुन प वैरानायम हो जमयन परिवश जनानायम हो सरलक मजनुन प वैरानायम ओ जक सरलक मजनुन प वैरानायम ಖರಾಪಾತ್ಯಪ್ತಾಯ ವದಾನ್ ಲಲಿತರ್ದೇರೆ ಬವಯಲ್ಲ ತಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಾಯಂ ಬವಯಲ್ಲ ತಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಾಯಂ ಜಕ ಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಕಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لک مجنون پا ویرانا یم ಕಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಓ ಚಿಮಯ ಅದೇ ಬಸಂ ಸಮಜ್ಲಸ್ ಸಾವ್ದ ಪಮಾದಿ ಅದೇ ಪಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸೌತ ಪಮಾದಿ ಅದೇ ಪಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸೌತ ಪಮಾದಿ ಓಂ ಸಾಖಿಯಂ ಓಂ ಸಾಖಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಓಂ ಸಾಖಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಸಕ ಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಸಾಖಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಸಕ سخر لکم جون پا ویرانا یم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانا یم سخر لکم جون پا ویرانا یم سخر لکم